د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم لخوا لګول شویو تورونو ته د رد ځواب وایي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې لپاره د هڅو له وروستیو تحولاتو مهم خبرو او نور راپورونه هم شته. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه خبرو. خو له هر څه مخکې خبرونه ته غوږ شئ چې فرشته جلال زه وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو بهیر به شفاف پر مخ ولاړ سي. د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د احتساب دوهمه ورځ ده، او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي که د سوریې په شمال کې کورد ملیشه له سیمې ونوځي، دوی به خپل پوځي عملیات په پخواني شدت پیل کړي. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستانی نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوری ریاست د ټاکنو بهیر به شفاف په مخ ولاړ سي. د کمیسیون مشري نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دوی کارونه په کلکه څارل کېږي. نورستانی نن د خپلواک کمیسیون د رایو د راغونډولو او ګڼلو د پایلو د ثبت مرکزي سیستم د ځای د قفل د ماتېدو په اړه هم وضاحت ورکړ، او وی ویل چې د معلوماتو په ملي مرکز کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده سوې، او په دې اړه خبرې سوی ادعاوی به بنسټ دي. د یک شنبه په ورځ باندې د افغانستان جمهوری ریاست د کاندید عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې داسې ادعا وکړه چې د کمیسیون یو شمېر کارکوونکي او د کورنیو چارو وزارت یو شمېر عسکر د شپې په تاریکه کې د معلوماتو ملي مرکز ته ورننوتي دي. خو هوا علم نورستانی نن وویل
هر هغه څه چې دلته کېږي ستاسې سره شریکوو. هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو رایو ته احترام ونه لري، او یا دا چې دلته د کوم جرم یا د کوم تخلف مرتکب شي، د هغه سره جدي چلند ته بدلون کوو او دې ته هم ژمن یو. اما دا ټول هغه څه دي چې باید وڅېړل شي، ولیدل شي.
په دې اړه نور جزئیات وروسته په خپرونه کې اورېدلای سي. د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د احتساب دوهمه ورځ ده. د دې عمله زرهاو زده کوونکي نن هم ښوونځي ته له تګه پاتې سوي دي. په الینګار کې یو ښوونکي نن د خپل احتساب په اړه ازادي راډیو ته وویل:
رئیس جمهور به ما وعده سپر را بود که برای معلمین یا یک نمره زمین
دی. وایی چه در افغانستان جمهور رئیس لدوی سر جمعنه کرده وید چه شون کتبا یوای و نمره زمکه ورکول کیجی. دی وایی چه حکومت شپخ کلمخ که در جمعنه کرده و خطر وسته این دامالی کرده. پلینگار ولسوالی که در اتیا شونزوی و یو زرو چلور سوا شون که پدی اتصاب که گرون لری. خود افغانستان در پهنی وزارت ویاندی نوریان نصحت نن ویل چه در سونزه به حل کرده. نصحت ازادی راجو تا ویل چه حکومت در زمکی پرزای شون که تا تیار کرو نورویشه، او شون که باید حوصله وکره. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې که د سوریه په شمال کې کورد ملیشه د امریکا په منځګړیتوب له شویو موافقې سره سم عمل ونه کړي، انقره به هلته پوځي عملیات په پخواني شدت پیل کړي. رجب طیب اردغان نن روسیې ته تر روانېدو مخکې په انقره کې خبریالانو ته وویل چې د کردانو د خلکو د ژغورنې ډلې وای پي جي باید له سیمې ووځي څو ترکیې ته زمینه برابره سي چې هلته مسؤونه سیمه جوړه کړي. اردغان ویلي چې د اووه سوو او اتو سوو تر منځ کورد وسلوال له سیمې وتلي، خو د دولس او دیارلس سوو تر منځ لا د وتلو په حال کې دي. ترکیه غواړي چې د سوریې په خاوره کې خپل پولي ته نږدې یو مسؤون زون جوړ کړي، او هغه دوه میلیونه وګړي چې په وروستیو کې د سوریې له جګړې ورتښتېدلي دغې سیمې ته ورستانه کړي. اردغان ویلي که چیرې هغه ژمنې چې د امریکا حکومت ورسره کړې عملي نه شي، له هغه ځایه چې عملیات یې درولي ول له سره عملیات پیلوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریې په شمال کې پر وضعیت خبرې وکړي. هغه پنځه ورځنی اوربند چې د سوریې په شمال کې د امریکا په منځګړیتوب اعلان شوی و نن د خلاصېدو په حال کې دی. روسیه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد له متحدانو ده، خو د ترکیه حکومت د سوریې د کورنۍ جګړې په اتو کلونو کې له هغو ډلو ملاتړ کړی چې د بشار الاسد د رژیم د ړنګولو هڅې کوي. د سوریې د دولتي خبري اژانس سنا په حواله بشار الاسد نن رجب طیب اردوغان غل بللی دی. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جسټن ترودو به دغه هیواد د پارلمان له 314 چوکیو ډیری وګټي، خو د کاناډا په پارلمان کې دا ګټه به جسټن ترودو ته وخت دومره وخت ورکړي چې حکومت تشکیل کړي، خو داسې ګڼل کیږي چې شاید د اکثریت په ګټلو ونه توانیږي. که چیرې مطلق اکثریت ونه ګټي، هغوی به مجبور وي چې په قدرت کې د پاتې کېدو او د قوانینو د تصویب لپاره پر نورو ګوندونو تکیه وکړي. د کاناډا د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې نن اعلانېږي. جسټن ترودو 30 کلن دی. هغه پرون مخکې له مخکې په مونټریال کې خپلو پلویانو ته د بری مبارکي ورکړه. او د قزاقستان 14 وګړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلو والی ډلې په ملاتړ په جنګېدو تورن دي، نن د هغه هیواد په پلازمېنه نورسلطان کې محکمې ته ودرول شول. په هغو مشکوکو کسانو کې چې محاکمه کېدل، 14 تنه نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د محکمې خونې ته ولېږدول شول. یو مشکوک وګړي چې زخمي و له روغتونه د ویډیو له لارې محاکمې ته حاضر شو. د رپورټونو پر اساس د قزاقستان سلګونو اتباع سږ کال د ژوسن په نوم په خاصو عملیاتو کې له سوریې هغه هیواد ته ستانه کړای شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري وړاندې په خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو پروسه به په بشپړ شفافیت سره پرمخ ځي. د کمیسیون د یوې مهمې څانګې د قفل د ماتېدو د ادعاو په اړه له یوه کارپوه سره مرکه کوو.
هیڅ عاقل او هر هغه څوک چې په دغه بحث کې ښکیل وي، لوی داسې داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جلب کړي.
په داسې حال کې چې د زلمی خلیلزاد د سولې په هڅو کې بیا نوې سا چلیدلې، افغان حکومت یې هرکلی کوي، خو په دې شرط چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي. په نورو موضوعاتو کې، له هغه کلي څخه چې تېره اونۍ له سلو زیات کسان په یوه جومات کې پکې مړه او ټپیان شول، وروستی حال درکوو او وابورئ چې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د ښوونځیو ښوونکي وایي تر څو چې د کورونو نمرې ورنه کړل شي درسونو ته نه حاضرېږي.
دغه د قوم رئیس د پوهنې بدلېږي، را بدلېږي او دا کار پر مخ نه دی. اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړ چې موږ مکتب بند کړو، شاګردان به نه پرېږدي تر هغې چې موږ نمره رانه کړي.
نور موضوعات او د وخت د پاتې کېدو په صورت کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپرو. دا ازادي راډیو ده. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو په ملي مرکز کې هیڅ راز لاسوهنه نه ده شوې او په دې اړه خپرې شوې ادعاوې بې بنسټه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې هغه تورونه هم رد شوي دي چې وایي د کمیسیون کارکوونکي او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر سرتیري د معلوماتو ملي مرکز ته ننوتي دي. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي که د معلوماتو ملي مرکز کې لاسوهنه نه وي شوي، دا موضوع دومره جدي نه ده. امید ظهیرمل له کابله راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو تورونو ځواب ووایه چې ګنې دوشنبه شپه مهال یو شمیر سرتیرو او د کمیسیون کارکوونکو لخوا د معلوماتو ملي مرکز قفل مات شوی او په سیستم کې لاسوهنه شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سې شنبې په ورځ وویل په دې اړه خپرې شوې اوازې بې بنسټه دي. د دې کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب وایي د ډیجیټل مرکز د دوه پوړیزې ودانۍ چې په لومړي پوړ کې یو روزنیز مرکز او په دویم هغې کې د معلوماتو ملي مرکز دی، د عمومي دروازې قفل چې غیر حساس موادو کې راځي، د کمیسیون د دارالانشا ریاست د امنیتي سلاکار په مشوره د دې لپاره مات شوی چې د ساتونکو ساړه شوي وو.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر علي احمد عثماني له سمیم او د ولسي جرګې له یو غړي سره راغلل. دوی د معلوماتو ملي مرکز ته ولاړل، هلته اچول سوي قلفونه یې وکتل. د دې قلفونو سریال نمبرونه چې دوی سره وو پرتله کړل، ویې لیدل چې هیڅ لاسوهنه پکې نه ده سوې. دوی ډاډ ترلاسه کړ او بیرته ولاړل.
د انتخاباتو کمیسیون دا تور هم رد کړ چې ګنې د معلوماتو ملي مرکز ته سرتیری او د کمیسیون کارکوونکي دننه شوي او په سیستم کې لاسوهنه کړې ده. ښاغلی اورنګزیب وایي درملو کې هغه شرکت چې د انتخاباتو د الکترونیکي برخې ټول مسؤلیت په غاړه لري، دوی ته ډاډ او تضمین ورکړی چې په سیستم کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده شوې. خو آیا پنی مشپاد داس یو مرکز د قفل پرانستل ل اصول سره برابر عمل دی؟ د افغانستان د رونتیا او پرټاکنو د څار مؤسسی اجرایی رئیس حبیب الله شینوار وای اړینه وا چې د وضعیت او موضوع حساسیت په پام کې نیول شوی وای، خو کچیر د معلوماتو ملي مرکز کې لاسوهنه شوی نه وي د ټاکنو پر رونتیا او مشروعیت اغیز نه لري.
دا ډیره ظاهری موضوع ده، د کوم ټیم چې وسه اعتراض لري باید دومره انعطاف پذیری ولري، قانون ته باید درناوی ولري، ملي پروسې ته درناوی ولري، او ګوري چې وخت چې په خپل سترګو ورته ثابتېږي چې نتایج باندې لاسوهنه نه ده شوی، یعنی اساس او موادو ته لاسرسی نه ده ترسره شوی، او قصدي او عمل نه، یو سهو نه یو عمل ترسره شوی او د یو ضرورت پر اساس باندې. زه فکر کوم د انتخاباتو هغه ټیم باید دغه انعطاف پذیری ولري.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي دوی ډاډ نه دی ترلاسه کړی چې ګنې د معلوماتو په ملي مرکز کې د لاسوهنه نه وي شوي او باید د دې خبرې تضمین ورکړل شي. بلور ته بیا د ولسمشرۍ نوماندانو شورا د جمهوري ریاست انتخاباتو د رای شمیرنې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او زیاتوي په دولت کې د حاکمو ټیمونو ترمنځ د رای شمیرنې پر مهال دا ډول ټکر نه یوازې دا چې د انتخاباتو تخنیکي او حقوقي برخه له ننګونو سره مخ کړي، بلکې د دې ملي پروسې په اړه عامه افکار هم زیانمن کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د تل په څیر یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې دا پروسه یې تر دې ځایه په بشپړ روڼتیا مدیریت کړي او له دې وروسته هم هیڅ اړخ ته اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني لاسوهنه وکړي. امید زهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن آزادي رادیو ته وویل چې که څه هم دا موضوع ډیره جدی نه ده، خو کمیسیون باید دا ستونزه په علمی طریقه حل کړی وای. هغه زیاتوي چې باید په دې اړه به طرفانه پلټنې هم وشي.
اسی کمیسیون په دغه ورستۍ مرحله کې پر یوه لپاره متاثر شوی دا، خصوصا دا چې لومړنی پایلې په وخت اعلان نه کړی او دا د قفل د ماتېدلو بحث نو تر یوه حده پورې د خلکو اندېښنې راپارولې دي، او کمیسیون هم نه پوهېدلې تر اوسه پورې په یو نوي مهال ویش سره خپته وځي چې لومړی پایلې اعلان کړي د وکړنې په مخکې مهال ویش نه شوی، مخکې پایلې اعلان شوی بخښه همدارنګه ورسنۍ پایلې په سخت اعلان کړي. نو دا د کمیسیون لپاره یو اړینه اړین بحث چې درته زره باید د خپلمنځ کې سره خلاصي او وضاحت خپته وکړي. دوم قدم کې د قفل د ماتېدلو موضوع و، یعنې کمیسیون د پکار دا و چې په موږ لومړنۍ یو د خو کې یا ساعتونو کې دوی باید د قضیه د ناظرینو د مطبوعاتو او د کتونکو په حضور کې څرګندې وي او وضاحت وکړل شوی وای کوم قفل مات شوی ده، کوم قفل نه مات شوی، چې نه ده مات شوی، د رجستر نمبرونه باید
رشید صاحب ستونزه رامنځته شوې ده. دا ستونزه په لوی لاس وه او که د غلط فهمي نه وجه دغه رامنځته شوې دغه ستونزه
زموږ په اند باندې ډېری د غلط فهمي نه رامنځته شوې ده، ځکه چې په دې پیلو چې هېڅ عاقل او هر هغه کوم څوک چې په دغه بحث کې ښکېل وي په لوی لاس سره داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جلب کړي. که څوک یو کار کوي تجربه کړي چې هغه ډېر احتیاط سره کار کوي او ټول په عام مزه کې ځان نه ملامتوي. نو دلته فکر کوم چې ډېری غلط فهمي ده او غلط فهمي کمیسیون نه پوهېدلی چې په یو سم انداز باندې په ټاکلي وخت کې دغه بحث اوکته واضح کړي او کلتوري ګامونه واخلي تر څو اندېښنې راونه پاروي. نو دلته ډېری کمیسیون په موضوع دي کې چې دوی باید پرون دغه وخت رامنځته کړی نه وي، دوی دا پرون د مطبوعاتو په حضور کې دا موضوع څېړلی وي، هغه څه چې بدل شوي وو هغه باید څېړل شوی، هغه څه چې د ځای پاتې وو هغه باید ډاډمن شوی وای چې په دې کې څه سیریس نه دي. نو دا ډېر کمیسیون په ځای
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید و چې د ازادۍ راډیو له خبریال رحمت الله افغان سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستي سفر هرکلی کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې د افغان حکومت له نقش پرته د سولې خبرې کومه پایله نشي لرلی. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په ترڅ کې بلجیم، فرانسې او روسیې ته خپل سفر پیل کړی.
وروسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یو لسو میاشتو مذاکرات لغوه سول، د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي د زلمی خلیلزاد سفرونو د سولې د مذاکراتو د بیا پیل ته هیله زیاتې کړې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د خلیلزاد د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي، خو که افغان حکومت د سولې په پروسه کې اساسي نقش ونه لري پایلې به یې هیڅ وي. هغه وایي موږ د روسیې او امریکا په څیر هیوادونو له علاقمندۍ نه هرکلی کوو، خو که افغان دولت د دې پروسې مالکیت ونه لري او اساسي رول ورکې ونه لري داسې پروسه نسي بریالی کېدی. له طالبانو نه مو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی راکم کړي، اوربند ته غاړه کېږدي، څو موږ وتوانېږو چې د افغانستان د سولې لپاره وروستي قدمونه واخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم هم له طالبانو وغوښتل چې دا ځل په داسې موضوعاتو چې د سولې پروسه زیانمنه او ټکنۍ کوي پرې ټینګار ونه کړي. د افغان کشالې د حل په هدف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه سفرونه او ملاقاتونه د دوشنبه په ورځ له بلجیم نه پیل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد به له بلجیم نه وروسته فرانسې او روسیې ته هم سفرونه وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي تازه د ښاغلي خلیلزاد د سفرو په اړه په خپل ټویټر کې لیکلي، سوله تل د افغان حکومت لومړیتوب ده او افغانان هغه وخت با عزت او تلپاتې سولې ته رسیدلی سي چې مشري یې د افغان دولت لخوا وسي. خو د سیاسي چارو کارپو وید مجدا چې له طالبانو سره د سولې موضوعات له نږدې څاري وای، نوي مذاکرات نه کیږي، هوکړه له مخکې سوي او یوازې د لاسلیک په اړه بحث پاتې ده.
طالبانو په صراحت ویلي چې موږ له افغان حکومت سره د حکومت په عنوان خبرې نه کوو او په اشغال ساحه کې انتخابات مشروعیت نه لري او مذاکرات هم نه کوي، بلکې د قرارداد لاسلیک او هغه توافق لیک دا چې وروسته شوی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې چې د کابل په ششدرک سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل سول، له طالبانو سره خبرې لغوه او حملې ورباندې زیاتې کړې.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي، خو وایي د دې پروسې مشري باید له هم افغانان وکړي. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې په یو راپور کې به واورئ چې د کندهار ولایت کروندګر وایي چې سږ کال د پیاز له کروندو ښه حاصل اخیستی.
سږ کال چې څو په 109 کالداري او په 106 کالداري، نو د تیر کال پرتله چې وګورې سږ کال ډېر شي.
نور موضوعات هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبرو، خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د لغمان ولایت دنګ الینګار ولسوالۍ ښوونکو درسي اعتصاب کړی دی. په دې ولسوالۍ کې د اعتصاب له کبله نږدې 80 ښوونځي بند شوي دي. اعتصاب کوونکي وایي دا اعتصاب یې ځکه کړی چې حکومت له دوی سره د ځمکو د ویش په برخه کې ژمنه نه ده عملي کړې، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به ژر تر ژره د ښوونکو غوښتنو ته پاملرنه وشي. ناجیه ساپۍ له کابله راپور راکوي.
د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د ښوونکو د کاري اعتصاب له امله زرګونه زده کوونکي له منظم ښوونیز بهیر څخه پاتې دي. د دغه ولسوالۍ 1400 ښوونکو کاري اعتصاب کړی. اعتصاب کوونکي وایي تر هغه به خپل اعتصاب ته دوام ورکوي چې د کورونو لپاره ورته ځمکې نه وي ویشل شوي. د اعتصاب کوونکو په استازیتوب معلم هیواد ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور برمانو د تیر کلو په څیر لکه د ښوونې د بین شپږ کاله مخکې برمان راغلی وویل چې یو یو نمره د ښوونکو دپاره مونږ ورکو او مونږ نه پرمیم د ریاست معرف ټولې کړلې او پرمیم ډکې کړلې ورم کړلې، نو دغه د فام رئیس دی پوهنې ته بدلېږي را بدلېږي او دا کار پر مخ نه دی. اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړ چې مونږ مکتب د
اعتصاب کوونکو ښوونکو د لغمان د پوهنې ریاست په بې کفایتۍ تورن کړ او وی ویل چې دغه اداره په تیره یوه لسیزه کې نه ده توانېدلې چې په دې برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. یو بل اعتصاب کوونکي مولوي عبدالصبور وویل چې مسؤلینو سره خبرې شوي، خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی.
زمونږ د دغه اتیا بابو ښوونکي دي دندې ته فی الحال نه ځو تر څو چې موږ خپل حق دې نمرو، یا نور چې زمونږ کوم حق ځهنی ګرا لکه مې مسولین ته زمونږ امو د سیبان او امیران تلی ول پرونه
د لغمان ولایت پلینګار ولسوالۍ کې د خونکو دغه اعتصاب تیر ورځ نه وخت پیل شوی. تر دې وړاندې بیا د هرات، ارزګان، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو په ګډون خونکو د امتیازاتو د لوړېدو په هدف اعتراضونه کړي دي. خو په لغمان کې د خونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو خونکو ته د کورونو د ویش لپاره هڅې روانې دي او ډېر ژر به عملي شي. د پوهنې وزارت ویاندی نوری نزهت وویل
مون الادی ورست از مکی نویشو، بلکه زموک پلان داده چه خون کتا ده کارجای تا نگده چم تشوی کرونا ورکو زموک جمنی به عملی شی خو غختنا مول خون کت خدا ده چه حوصله ولری.
تر دی ولنده ده پوهنی وزیر میرویس بلخی هم بیلی و وزارت پا پام کلری چلده ورست خون کتا ده زمک و پرزای یو یو اپارتمانون ورکلی او پا دیاره ده کور جوڑاونی لوزارت سر خبری هم شویده. ده پوهنی وزارت پا خبره سر لدی چه خونکو ته شاوخوا 2000 جریبه ځمکه وشو شوی، خو بیا هم د خونکو ستونزه نه ده هواره شوی او په راتلونکي کې به د خونکو د ستونزو د اساسي حل لپاره به بیلابیل پروګرامونه پلي شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. سکال په کندهار کې په 15,000 هکټاره ځمکه کې د پیاز کښت شوی و چې د چارواکو په وینا د نورو کلونو په پرتله یې حاصل خورا زیات و. کروندګر هم په مارکیټ کې د پیازو له بیو خوښ دي، خو د ساتنې لپاره یې د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې کروندګر او کارګر په مځکه کې د پیازو په کښلو او راټولولو بوخت دي. د مځکې مسؤول حاجي ندا محمد بایی د تیر کال د ډیرو ورښتونو له کبله د نورو کرنیزو پیداوارو تر څنګ سږ کال د کندهار د پیازو حاصل هم د نورو کلونو په پرتله درې برابره زیات شوی. دی وایي د پیازو حاصل زیاتی او په بازار کې یې بیه هم لوړه ده.
فصل کې تقریبا 90% د موږ راځي. تیر کال په پرسله باندې چې هغه موږ دغه پیاز خرڅوله اوړله مو په 15 افغانۍ په 10 افغانۍ دا جال موږ خرڅول. په هغه کې بیا خرڅېدله نه، کوچان راله د مالو دپاره دا موږ پر خرڅ کړله. بسته خرابه وه، د خورورو حساب و په څو غواړې په 10,000 کلداري په 15,000 کلداري موږ مطلق دا ورته چې د مځکې څخه یوه بسته چې مځکه د آمده کو موږ د غولو د چکچر غولو دپاره او شش کال چې سو په 109 کلداري او په 106 کلداري. نو د تیر کال پرتله ته چې وګورې شش کال ډېر شي.
د پیازو کروندګر همدار ازبایی که دولت ورسره د اصلاح سوو تخمونو او حاصلاتو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي، نو دا به د حاصلاتو د زیاتوالي تر څنګ د دوی د اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي. دوی غوښتنه کوي که په سیمو کې سړې خونې ورته جوړې سي نو پیاز به پکښې په وخت زیرمه کیږي او په نورو وختونو کې به د بهرنیو حاصلاتو د واردېدو مخنیوی کوي. دوو کروندګرو محمد امین او حیات الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت خو دغه سوس دغه جال د سوس مارکیټ دی سمانه په 200 کلداري په یو نیم سر کلداري سده خرڅي. دلته نه مزدور ته روزانه باسي نه ولکه دغه ته باسي نه او سال ته قیامت ولري سرخیر مجبور ده د جال د وس په 15 افغانۍ د کوم د به ماته په 10 افغانۍ را کینه خو ته د خریتو پروش ولري او که دغه نه هغه د الته ارزان دلته د ماته تر 15 کلداري یا تر 10 کلداري پورته بالا نه راکېسه.
دولت سم د پښتنه د سیمه تام بارونو شانه کې د پیاس وستغونی کدار مناس یا 2700 جال کې یا نسه تغونی کدار وس نور سیوس امبارونه شو سم ورکه وس پر وخت باندې تغونی نور دا وصول کی د غنځه ک کدار سیوس 700 کی بیا 200 400 جال کی.
پاینی وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسولین بای سشکال د دی ولایت په دامان جړی پنجبایی او ډن ولسوالیو کې پر 15,000 هکتار مځکه د پیازو کښتونه سوي چې د کال تر پایه به ورڅخه 6,000 میټریک ټن حاصل ترلاسه سي. د یاد ریاست سرپرست محمد حامین سعادت وایي چې د پیازو حاصل د پخوا په پرتله زیات دی او دوی د ساتنې لپاره د خپل وزارت سره د سړو خونو د جوړېدو پر پلان کار کوي.
سشکال تقریبا 15,000 هکتار مځکه باندې کندهار او اړوند ولسوالۍ کې پیاز کرل سوي دي او چې دا 2 هکتار باندې 6 ټنه حاصل ورکوي چې مجموعاً 6,000 ټن شاوخوا کې د پیاز حاصلات موږ لرو. نسبتاً مخکې کلو ته موږ 6 کاله هم کیفیت لحاظ هم دغه مرض او دغه لحاظ څخه ښه حاصل ورکړي.
د کندهار د کرنې ریاست زیاتوي چې د تیر ژمي د زیاتو ورښتونو له امله سږ کال د دې ولایت په کرنیزو حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی.
له کندهاره د صادق رښتینی راپور مو اورېده. اوس هم یو راپور چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ، د اردګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سیمه ایز چارواکي وایي افغان سرتیرو ته دا مرګ ژوبله په تیرو دوو ورځو شپو کې د جګړې پر مهال اوښتې. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه تفصیل.
د اورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ځایي چارواکي وایي دغې ولسوالۍ ته له نورو ولایتونو څخه سلګونه طالبان راغلي او هڅه کوي چې یا د ولسوالۍ سکوت کړي. د دغه ولایت مرستیال والی سید محمد سعادت ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو شپو کې د جګړې پر مهال لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې او یو شمیر نور وسلوالو طالبانو له ځانونو سره وړي دي. نوموړی وایي چې د یادې جګړې پر مهال تر سلو زیات وسلوالو طالبانو ته هم تلفات اوښتې.
او تکانو زخمیان لرو یو شپه وقسان اردوی ملی دا اغوی لاس اردل دیت دسکر سوید دی دا پلیس ملی و محلین یو پینزه وشتفانه دا رکم زخمی شهید و اسیر لرو دا او پلاس بسیر.
حجی قدرت الله رحیمی چې په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازې دي وایي د یادې جګړې پر مهال تر دیر شو پورې امنیتي سرتیري وژل سوي، خو د ټپیانو اولاد در کېدو پاک له کره معلومات نه لري. بلخوا یو دولتي باوري سرچینه وایي چې په یاد ولسوالۍ کې 15 کمانډو سرتیري د وسلو او مهماتو سره نه درک دي. طالبان ادعا کوي چې ګیزاب ولسوالۍ کې د لسګونه کمانډو سرتیرو ترڅنګ زیات شمیر نور سرتیرو ته هم مرګ ژوبلاړولې ده. خو د اورزګان ولایت مرستیال والی وایي سیمې ته د 215 متل کلي اردو د کومندان په ګډون ګڼ شمیر نور لوړپوړي چارواکي او ځواکونه تللي دي او ډیر ژر به وضعیت کنټرول کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته تللی دی. مارک اسپر داسې حال دا سفر کوي چې په سیمه کې د ریاض او تهران ترمنځ کړکیچ روان دی او له تهران سره هم د واشنگټن اړیکې خراب دي. نوریاس نوری او په دې اړه جزئیات.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر به چې پرون ریاض ته رسېدلی د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد د شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. دا د روان کال له دوبي راهیسې چې اسپر د امریکا د دفاع د وزیر په توګه دنده پیل کړې. په سیمه کې د امریکا نږدې متحد سعودي عربستان ته د هغه لومړنی سفر دی. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې د هغه د دې سفر یو هدف دا دی چې ریاض ته د دوه اړخیزو اړیکو ډاډ ورکړي. ریاست له رسېدو سره سم اسپر د امریکا د مرکزي قمندانۍ له مشر جنرال جوزف ووټل سره چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د پوځي عملیاتو دنده ورلغاړې ده وکتل. امریکا د روان کال د مۍ له میاشتې راهیسې سعودي عربستان ته 3000 نور سرتیري استولي چې د دې هېواد د هوایي ځواکونو په ګډون دفاعي وړتیاوې پیاوړې کړې. سیمې ته د دغو ځواکونو له استولو سره سره د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر هغې پرېکړې انتقاد شوی چې د سوریې له شمالي برخې په ناڅاپي توګه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې کړې ده. منتقدینو پر دې سربیره چې له خپلو متحدینو سره د واشنگټن ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستي، دا یې هم ویلي چې په دې سره به په سیمه کې د روسیې د نفوذ لا پراختیا ته لاره هواره شي. خو د امریکا یو جګ پوړي دفاعي چارواکي وویل متحده ایالات بیا هم غواړي چې ورته په سیمه کې د انتخاب لپاره د یوه شریک په توګه وکتل شي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي روسیه که هڅې د روزنې یا د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د اعتماد وړ نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ سعودي عربستان ته په سفر کې چې په څه باندې یوه لسیزه کې سیمې ته لومړنی سفر و، داسې نښې څرګندې کړي چې ماسکو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي په لټه کې دی. پوتین داسې مهال له ریاض څخه کتنه وکړه چې د روسیې پوځ په سوریه کې لاسته راوړنې لرلې او د سیمې له سیالو هیوادونو سره یې اړیکې او د انرژۍ همکاري پیاوړې کړې دي. پرون په ریاض کې دغه راز د عربي هیوادونو او د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، پاکستان او جنوبي کوریا پوځي مشرانو غونډه وکړه او د کښتیو د آزادانه تګ راتګ او په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. ایران تېره اونۍ د سیمې له قدرتونو وغوښتل چې د یمن د جګړې په ګډون په سیمه کې د کړکېچ د هواري لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. ایران او سعودي عربستان په سیمه کې دوه مهم سیالان بلل کېږي. دواړو هیوادونو د یمن په کورنۍ جګړه کې د دوو مختلفو جنګي لورو ملاتړ کړی دی.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر په شفاف ډول پر مخ ځي. د کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې څارونکي د کمیسیون کارونه په کلکه څاري. نورستانی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو ملي مرکز کې د رایو په ارتباط شوی ادعاوې ناسمې وبللې او وویل چې په دغه سیستم کې هیڅ ډول درغلي او غلطي نه ده شوې. د لغمان پالنګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د اعتصاب دوهمه ورځ ده. پالنګار کې د اتیا ښوونځیو 1400 ښوونکو اعتصاب کړی، وایي چې تر څو حکومت دوی ته له کړې ژمنې سره سم یوه یوه نمره ځمکه ورونه ویشي، دوی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د سوریه په شمال کې کورت ملیشه د امریکا په منځګړیتوب له شوې موافقې سره سم که عمل ونه کړي، انقره به هلته پوځي عملیات په شدت پیل کړي. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جستن ترودو به د پارلمان له 318 چوکیو ډیری وګټي، خو که مطلق اکثریت خپل نه کړي مجبور به وي چې په قدرت کې د پاتې کېدو او د قوانینو د تصویب لپاره پر نورو ګوندونو اتکا وکړي. او د جاپان امپراتور نن رسمن د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د 180 هیوادونو رهبرانو برخه درلوده. د جاپان نوی امپراتور 95 کلن دی. نوی امپراتور ته قدرت د هغه له پلاره پاتې سوی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په څو شیبو کې د آزادۍ راډیو اونیز پروګرامونه. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ او همداراز د ازادۍ راډیو تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ ستاسو څو پیغامونو ته چې د اس ام اس په وسیله مو راستولې دي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی دي چې د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورې ډلې پام کوي، څوک یې د سپر په توګه کاروي او نورې بیا په تو